خبره حاصله ده کته په وجه باندې بل سنین په خبره په پرهره ډول نشي کولای. مهمه خبره ده چې دا چې ځوالي کوم شاند انتخابي او څنګه انتخابي کچېره د مسلکي هدا په کې بررسی همې و خبره ده او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې په افغانستان کې بازار لري او دا یې بازار سره سم کې چې پښ بڑو کی نوش باره د خبرې دلو یو څه پراخیم کرات پیده کوله شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاس نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو دا یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوې دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیف کړي. څه فکر کوي چې که چیرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي، دوی له ځینو نورو لیکوالو فرضاً تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي او شی پښتو ته ژباړي، که دوی داسې کار وکړي چې فرضاً دغه خپل متن له تاسو سره شریک کړي او تاسو له دوی سره مرسته وکړي، بهتر آثار به رامنځته نه شي؟
دا د هنري اثرونو د ایډیټ مسله یوازې د ژباړې پورې نه ده تړلې. ټول هنري تحقیقات کېدای شي چې یو چاته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي وګوري او هغه ته خبره راشي. د هنري تحقیق کولو کې مرسته کوي، مګر د هنري تحقیق د ایجاد لپاره دغه مرسته کوي. دغه داسې د
او نن تاسو د شکل د بهتري لپاره ضروري خو بیا هم د دې خطر چې د شبړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپل افغاني ژبې سره آشنا نه دي. افغانان اکثره د نوې نسل په کور کې یوازې دي، ممکن د تفاهم ژبه زده کړی وي، لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې خاطر یو څه ډیر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوال وګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چا ته څوک په ځان باندې باور نه وي، هغه باید خپل متن د څه چا ته وښيي چې په هغه باندې باور ولري. دا که دلته که په کور دننه وي په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې تر یو حده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري، کېدای شي د عامې ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه څلور ورځې چې کوم ځای کې ځوان کوي باید چې څوک ځوان ته په برخه کې په دې باور چې تشه لري، هغه باید د تشه په دبل څنګه تاسو ده کې.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې ځینې کسان چې په سرژباړي په بهرنیو هیوادونو کې دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتر ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره د مشورې که انفرادي نه وي، آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغه مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وژباړي او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضروري دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضروري ده، ځکه چې یو اثر که څو کسې ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضروري دي، هماهنګي ضروري ده. او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېیمه لار یې طبعا محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار کړي.
له استاد منلي څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لطفي لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمه کړی دی او ازادي رادیوي ادبي مجلې پروګرام ته را لېږل دی.
Thank you. یو سیوره او سو شگی سپوگمه زهم ستا پسیر شو اورز اورز یوازی کیگم لکه هاگا غریب غر چی یو بایی کانی وڑی اوست لخپلو یو سو شدو سر ناست ده پخپل بی وقت مرشوی دران سیوری پسی جاری سپوگمه زهم ستا پسیر شوم رز پا رز یوازی کیگم لکه هاگا دمرغی رسته بچوده چی مور دچا دخکار دام که کیو دی او ده لاهم منتظر ده سپوگمه زهم ستا پسیر شوم رز پا رز یوازی کیگم لکه هاگا گانا ونا چه ده منی پا موسم کی لسرا زیر تکره پزمک ولوید هر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلی کی نوعی خدایا نوعی خدایا 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 لویا خدایا یو خوک بودیم گندیر نشم داریگم زل دیر یوازی توبا ستا پسیر نشم داری
لا اخلی لا لهان څخه مننه چې د نور محمد له شعر دکلی ماکر دا سجی رادیو د بمجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نظم لرو دا بلی سپوشمې نظم چې دوی په خپل شخصیت کړی او په سجی رادیو مجلې پروګرامي لورا ولای دی
تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خو غبابیل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روانه دی شراب او ویاله هغه لمه یو ډک ډک پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم تک جنت غواړي جنت دستاوي خو په جنت کې به دې هورې زیم خو په جنت کې به دې هورې زیم
د غزنی دوه لرغونی منارونه د کابل کندهار للوی لارې ښکاري دا دوه مناره 1500 متره لوی وبل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي د دې منارونو په اړه زموږ همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیستی دی
دا د غزنوی امپراتوري د وروستیو دوه پادشاهانو د خاطراتو د تلپاتې والی منارونه دي چې دلته په غزنی کې دنګ ولاړ دي
دلته د خاطرات تاسیات کو دي د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي
هغه منار چې د روزي طرف ته یادې سلطان محمود غزنوي زیارت ته چیرمه ده دا د دریم سلطان مسعود سید علاء الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلې ده غو جوړ کړی ده د دغه منار په اړه باندې تاریخونو راخستې دي چې دا په 402 کې د خپل نوم د تلفاتی والی په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده اته زولی لري او دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بیخي حیرانیږي چې په هغه وخت کې څه ډول انجینرینګ سیستم په لاره چول سوی ده
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روزې خوا ته نږدې ده د سلطان محمود د زیارت خوا ته دغه دوه منار چې موږ تاسو وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالا حصار خوا ته دغه منار هغه شالید شي ده
دغه دویم منار سیده د سلطان بهرام شاه په وخت کې سیدی دریم مسعود زوی وو دغه په وخت کې او دا د غزنی د واکمنانو ورستای پاچا ده سیده بیا ورسته لغوریانو سره ډغری والی دي او جنگونه کړی دي او د دې د پاچی نو ورسته بیا سلطان علاء الدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان سیده هغه را مستسوی ده سلطان بهرام شاه په اړه باندې ویل کېږي سیده یو فرهنګي سړی وو د دې په وخت کې ډیرو شاعرانو د دې په نامو باندې شیرونه لیکل او د تبه یې ډالۍ کول او د به ډیر زیات خوښېدو یعنی د خپل نوم او د خپل شهرت ډیر تغی وو د پاړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم صنایع د دو په عصر کې ژوند کول او حکیم صنایع د دربار کې ډیر عزت او عظمت خاوند وو او حدیقه صنایع او بارام شاهي کلیلو دامنه دا هم د تلیکل سوي دي او د تړالي سوي دي نو هغه هم په 1512 کې سی 1512 تاریخ هم د بارام شاه د پاشي د فایل تاریخ ده هغه دا پتیلی وسی د خپل نوم د تلفاتیوالی یا د پلار په سیر باندې د هم دی لوی واکمن د یادګار د پته کې دوه لپاره د غسیو منار جوړ کی تاریخونه وای سی د دومره تغیو په دغه منار کې یو ځای کې وګوره د نوم می دومره غشت لیکلای دا سی څوک هغه القاب سی د تکاریدل دي هغه القاب په هغه وخت سلطان محمود غزنوی تکاریدل یعنی د ځان له هغه سره په القاب کې یو شان بولی نو دغه منارونه سی دوی جوړ کړی دي پر دغه سیمو کې پلار زو جوړ کړی دي او هدف یې دا و سی د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي
په دې باندې چې په حکیم صنایع باندې بیا خبرې وکړو تاسو دلته ذکر وکړو دغه منار باندې بیا خبره کوو هغه حیثیت سی دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساس کړي دي جوړ کړي دي هغه تاریخ هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نشه اوس پکې معلومیږي
تاثیر صاحب دغه د منار سي د روزي طرف ته ده سلطان مسعود منار دا نږدې 6 متره جګ و خو د وخت حالاتو شرایطو پخوانیو کلونو کې د ناورینونو یا طبیعي یا تصنوعي دا نړولی دي
یعنی ځینو جګړو هم نړولی دي
طبیعي ده او اوس یې یوازې که ډېر پر 10 متر کې تر 25 متره زیات نه ده پاته او دا بند منار هم 55 متره د بارام شاه منار سي د ښار طرف ته موقعیت لري دا منار 55 متره اوس هغه ممکن تر 40 متره اضافه نه یې پاته خو دغه منار هغه اساس یې شته خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت ترې بریده پورې له منځه تللی ده
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلي دي یا په هغوی پورې ارتباط لري د دل امپراتوري یا د دل ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوي دي
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده نږدې 100 کاله یا 120 کاله داسې په بر کې نیسي لغنه وروسته
دغه د ځمکې انتخاب یا دغه ځای انتخاب دی ډیر عجب انتخاب کړی زما فکر باندې یوې خواته غره نه دی خواته بس دغه د شهر او بلې خواته داسې شاید په دغه وخت کې په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به وبوتلې دغه د انتخاب ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو د جوړې ده
تاریخونه وایي دغه سیمه سوا په هغه وخت کې دغه سپیره نه ولا کوي سیمه او تاوینو دغه سیمه ډیره سرسبزه وه هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوي نه سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل شوی ده او دغه سیمه کې په هغه وخت ډیر لوی ودانۍ وي او رسول پلک جماعت هم یادونه دغه د سلطان هغه د بالول صاحب د باغوب شاوخوا کې دلته کړی ده هغه له تاریخي پلوه ډیر لوی جمعاتو او ټول هغه مواد چې دلته کاریدلی دی غل هندستان راول سی او د رسول پلک پاړه داسې ولکې چې په یو وخت کې 10000 کسانو لمنځ پکې کول نو دغه سیمه وس تخریب شوی د کړی دی دغه سیمه لوړوالی په وخت کې خو دغه دغه طبيعي حوادث او دغه څخه پامن کېده هم یو ضرورت وو نو دغه سیمه ساته لنور خار نه لوړه ده او یو بل خبره ولسی روایت ته علمي اساس نه لري روایت چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو څراغ ورکړی وو، او دا څراغ باید د شپې بلیدو. که څه هم دا د منار داخلي جوړکه وګورې، د منار سر ته سړی ختای سي، لار لري خیزي، نو په مابین کې لار لري، نو سړی به موظف وو د شپې به څراغ هغه کول تر څو هغه کسان چې د غزنی په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه سي، او هغه روشني او لار ور پیدا کړي په تاریکي کې. دا هم ده. نو د دغه انتخاب د ځمکې لوړوالی او د دغې سیمې طبیعي جوړښت باعث دې سوی ده چې دوی د دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده. او بل سلطان مسعود هم د خپل هغه له څنګه د خپل منار تر څنګ دلته دفن سوی ده.
یعنی اوس دلته د زیارت معلومیږي چیرته؟
زیارت خو ما درته وویل چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاءالدین دغې سیمې ته راغی، دا زیارت یې وسوځول. زیارت ټول زیارتونه یې وسوځول، یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو، د سلطان ابراهیم زیارت ته او مسعود اول دغه درې زیارتونو ته څه ونه ویل، ځکه خپلو لښکرو ته یې وویل چې په دغو درېو زیارتو باندې به کار نه لري. یاست
دغه منارې ګوره چې موږ ورته ګورو ډېرې لوړې دي، یعنې تاسو ویل په هغه وخت کې 15 یا شپېته یا څلوېښت هر څو چې بې کانه دومره متره لوړې وې، اوس خو تقریبا هغه د 22 متره او 25 متره پاتې دي. داسې د سنګر کار ورڅخه اخیستل شوی دی که نه ورته اخیستل شوی دی؟
په دې اړه ما څه نه دي لیدلي چې دوی سنګر په توګه باندې کار ترې اخیستل شوی یا به نه یې اخیستل شوی. دا نه، د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دغه سیمه کې تلپاتې کړي.
یعنې داسې کار کوي ورڅخه اخیستل شوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا لشکرې راتللی یا څنګه واب دوی لیدې، داسې کار ورڅخه اخیستل شوی؟
دغه سیمه خو د هغه د کاروانونو لار وه، لخکرې او ترجمه سی به هندوستان ته تلل هم پر دغه لار بتلل، د ورېښمو لار هم دا وه. او داسې ویل کېږي د غزنی زوړ ښار یا د غزنی بالاحصار چې اوس جوړ شوی ده، له بالاحصار له جوړېدو نه مخته هم دلته یوه نظامي قرارګاه وه، او د دې نظامي قرارګاه د جوړېدو هدف دلته دا و چې دغه لو لاره وڅارل شي له دې لوړ له نقطې نه. ممکن همدا به هم و، ځکه په دا منځ کې لار پورته کېده، دا د دې ښکارندویي کوي چې د دوی د اړیکې له سر سره حتماً تحکیمي وې. خو دغه د رڼا بلیدل، ځکه هغه سلطان بارام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه ته تللي، هندوستان ته وار وار له کروانو سره تللي دي. دوه ځلې سلطان مسعود تللی ده، دوه ځلې سلطان بهرام تللی ده. نو ممکن د خپلو لښکرو ته د استقامت معلومولو لپاره یې دا کار کړی.
هغه وخت کې په دغه منارې یو ډېر تاریخي حیثیت به درلود، یو ډېر شهامت به درلود، ډېر لوړ شی به اوس هغه شیان پاتې دي که نه دي پاتې؟
د دغه منارو تاریخي ارزښت خو وسته، ځکه په هغه وخت خو د هغه عصر مطابق جوړې شوې وې. تاریخي ارزښت یې وسته اوس که څوک ویني، د دوی له جوړښت نه، د دوی له میناتوري نه، د دوی له هغه انجینري نه سړی ډېر څه زده کولی شي. تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجینري له سیستم سي څوک یې وویني حیرانېږي ورته.
افغانستان په ځانګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي آبدې، تاریخي سیمې او نور لکه دا منارونه او دغه دا شان دا وخت په وخت باندې طبیعي پیښو، جګړو او ځینو نورو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی زیان ورته رسولی ده. د طبیعي پیښو، د جګړو، د دغو شیانو د مخنیوي دپاره څه باید وسي چې دغه منارې تقریبا چې دا اوس ستاسو په خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دي، چې دی په دغه ال پاتې سي، تر دې کوچنۍ نه سي.
یو کار شوی ده د دې منار د تحکیم لپاره، په سر یې یو انچادر راچولی ده چې دغه انچادر د باران، د اوبو یا د طبیعي آفاتو تر هغه اغیز کموي، له منځه یې وړي. دوهم شاوخوا یې هغه سنګکاري سوی ده، بیخی هم محکم سوی ده. فکر نکوم سی هغه بسی، خو بیا هم نور هم که یونسکو یا فرهنګ ته ژمنې موسسات، ځکه دا اوس په نړیوال شهرت یې اخیستی ده، نړیوال تاریخي حیثیت لري، نو د دغه په ساتلو، د دغه په پاللو، د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د ده په وخت وخت څارنه وسي، او هغه کوم طبیعي آفات چې ورته پیښ وي او یا نور مشکلات ورته پیښ، د هغوی له منځه وړلو کې له اطلاعاتو او فرهنګ له ریاست سره ګډ کار وکړي.
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
ګورګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي. جنیا والا کانې راټولوي، څوک یې خپله خوري، څوک یې نورو ته په سوغات لېږي او بیا شمیر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسدآباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
د غرون خلک راوړي او موږ ته خپل بیته در خرڅو یو 50 روپۍ غرمي کې موږ تم پاتې کیږي. دا غوم پکې یو 50 روپۍ نه فقدا خیا سریږي. دا یو خامه و د ګورګورې په کونړ کې ډیره ده. په زیات اندازه د ګنجګل ګورګورا شو د مرور شو ده. دغه سينورو زین نوم راځي.
د هغه په خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوخوي او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي.
او د توپې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دله پوتم ته لګل کیږي. دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري ډیره خواګه می وده. د خوند لپاره خلکو د ګاړین او چتای پلاس کې نیولې پلارې خوري کیلو په 150 روپۍ 40 روپۍ.
مروره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتۍ بوټي شتون لري. د همدی سیمې اوسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې او زیاتې ینجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي.
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي. د هماغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي. په رېړو باندې امبار رتي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله م ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالېږه، رنزوره یمه.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته په کار دي چې د نختارو څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ دي ګورګورې هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګورې وجود لري. د چړې ونت یو کلک بوټی دی. چړې چې کم ځای کې کیږي هغه ځایونو کې دا هم کیږي. یو خاصیت یې دا دی چې دا په ګرم علاقه کې ډېرې کیږي. او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی. داسې بوټی دی چې هغه په خپل راخیږي، به ته د اوبو هم ضرورت نشته ده او میوه هم ده. نو د ټولو لسنه هم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګورې وجود لري، د دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مربرې، شلتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نورو ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکه یې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په روسیو کې غزنی ته مخ کو. د اتن ډول او موسیقي ولایت، هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلی، خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره اور.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غوړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغه سي بیډنګ ډونګ تیر کړي. نو مطلق یو مخ ټک نه دی لویدلې، هدي اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخل ور سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوښي وي د چا زوی به پیدا سوی، چا به کوزده کړی و، د چا به واده و. نو دغه د کلي ځوانان دغه منطقې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنۍ میلګۍ به نیولې او ساعت و ساتیری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانانو مایوسه یي. کله کله چې برابر شي سره نو بیا ځوانانو مابین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریا دي، یعنی سروبر سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي. نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګېدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادی راډیو ادبي مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
زلد را جون ده که په خوانه سندر وایا، ماته قندارې قندارې سندرې ماته قندارې قندارې سندرې خوگل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے کابل خوگل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے پیدا بنشی قندہار پشان ملکون ماتا قندارے قندارے سندرے